खडवाल। سختی لاری لستون زودک سفرونه او جلاوطنی
پا کډوال خبرونه کې ل جلاوطن او بیرتراغلو سره د کډوالی پر ژوند او ستونزو خبرې کوو.
د کډوال خبرونه کډرمن اوریدونکو سلامونه، ز موسایم ستاسو ټولو روغتیا او جوړتیا می یوازینی هیله ده. خدای دی وکړي چې د خپل کورنۍ او دوستانو سره به یو ځای پر خپل ګران وطن د ژوند شپې او ورځې سبا کوي. دا چې په کډوال خبرونه کې تل د هیواد څخه بهر وي او بیرته راغلو افغانانو سره د کډوالۍ پر ژوند بحث او خبرې کوو، په نننۍ خبرونه کې هم د هیواد ځوان قدر قیس وردګ را سره دی چې دمګړی په امریکا کې دی او هغلته ژوند کوي. دا چې ژوند یې څنګه دی او مسافري کډوالۍ پر ژوند څه ډول اغیز اچولی، په دې اړه به ورسره خبرې کوو. هیله ده چې تر پای شیبو مو ملتیا وکړي. ښاغلی وردګ، جوړ په خیر.
السلام علیکم مکه کې
مې سره. ډیره مننه کور مو ودان، خوشاله سلو چې په خبرونه کې را سره یاست. زموږ خبرونه ستاسي لپاره ځانګړې سوي د افغانان چې خارج کې اوسېږي، ژوند کوي یا بیرته راغلي وي. نو که په پیل کې تاسي د خپل سفر په اړه راته ووایاست، څومره وخت کېږي چې امریکا ته تللي یاست، هغلته ژوند کوي او په کوم ایالت کې یاست؟
کمی صاحب زه کو د اگست په شپږویشتمه نیټه باندې کله چې طالبان د افغانستان په ټوله جغرافیا باندې حاکم شول، د هغې نه تقریبا یولس ورځې وروسته زه د افغانستان څخه راووتلم. فعلا د کالیفورنیا په ایالت کې اوسېږم، یو ښار د فریمانټ په نامه. څلور میاشتې کېږي زه
څنګه دی په پیل کې د مسافرۍ ژوند په اړه راته ووایاست. ډېری اوریدونکي به مو شاید هجرت یا مسافري نه وي کړي د هیواد څخه بهر. تاسو دغه د مسافرۍ ژوند حقیقت که زموږ سره شریک کړئ چې هلته ښه هیواد دی، مثلا امریکا، ښه امکانات دی، او بیا تاسو فکر کوم په انتقال کې هم یا دغه پروسه د انتقال کې هم تاسو په ډېرې اسانۍ سره هغه هیواد ته رسېدلي یاست، سهولتونه او امکانات ډېر وله. که په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ.
امریکا شته، هر نوع امکانات نو در طول تا معلومه ده، اما د خپل وطن کمبودیا دلته ډېر احساسی کېږي. تاسو باور وکړئ کمی صاحب، کله چې دغسې فکر وکړم دغه د نیویارک بلډنګونه لري، هغه زه د افغانستان په هغه خاورین کوڅو باندې نفر کوم. نو مهاجرت ژوند واقعیت کې سخت ده، ډېر سخت ده. د هغه چاته معلومېږي چې کله د خپل وطن څخه لرې شي، او زما هم خپله دغه لومړی ځل ده چې زه د خپل فامیل نه، د خپل وطن نه څلور میاشتې لرې اوسېږم، او مهاجرت او خاصتاً د مهاجرت کې اوسېږم. نو د مهاجرت ژوند ته ستونزې لري، که هر څه مل پیشرفته وي، هر څه امکانات ولري، بیا هم هغه خپل وطن سړي ته یادېږي. تاسو باور وکړئ کمی صاحب، کله چې موږ دغه خپل افغانان په دې امریکا کې وینو، دغه وطن مینه پرې راتازه شي، ډېر ورته خوشحاله شو. او که هېڅ نه پېژنو، بس ورسره ولاړو، کیسې ورسره کوو. نو په وطن کې کمی صاحب یو سرتاسري سوله راولي، او دغسې یو افغانستان جوړ شي چې هر څوک پکې ځان وویني. نو د کار زمینه هر چا ته معلومه شي. بدبختانه دغه مهاجرتونه کسب چې دي، دا ډېری اقتصادي ستونزو له امله یې زیاتره خلک چې فعلاً، خو تاسو ته د بهتره معلومه ده چې په ایران ځي یا ترکیه باندې ځي، په ډېرو سختو لارو باندې ځي. دا ټول دغه د زیاتره په دې کې اقتصادي مشکلات دي. او خدای پاک به یو آرامي راولي، کار زمینه د خدای پاک مسایل کې ان شاء الله موږ به بیرته خپل وطن ته ځو. خپل وطن خو نه پیدا کی، دنیا هر کونج ته تلار شي، خپل وطن کمبودی احساس کوي.
ښاغلی وردګ، که تاسو د خپل سفر یا مهاجرت د لاملونو په اړه راته ووایاست، کوم لاملونه وله چې تاسو خپل هیواد پرېښو وي ولاړاست؟ هلته اوس دمګړۍ په امریکا کې د تقریبا څلورو میاشتو راهیسې تاسو مخکې یادونه وکړله چې هلته تللي یاست او اوسېږئ. آیا دغه د بیکاری د لامل پر اساس تاسو ولاړاست هغلته، دلته مو ژوند ته کوم خطر احساس او که نور عوامل درلود؟
حکیمی صاحب تقریبا د ما د راتګ نه درې میاشتې مخکې ما دغه د ایس آی وی یا د مهاجرت خاصې ویزې ته اپلای کړی و. کمپنۍ کې چې ما کار کولو موږ سره دغه د امریکا د سفارت یو پروژه وه، دې سره موږ کار کولو او هغې برنامې ته ما اپلای کړی و ورته. نو بیا دغسې حالات راغلل، هغه په نیمایي کې پاتې شوله، په نیمایي کې پاتې شوه راغلو تقریبا هغه مراحل هم کمل شوي نه وو. نو دې خاطر راغلو د دې هر هغه څوک تاسو ته بهتره معلومیږي هلته یې دې کار کړی یا هغه فلم خو ته وایي چې موږ عمومي افت کړی دا ټولو ته بس برنامه ته چې موږ اپلای کړی وو نو د هغې په اساس باندې ویس په شپږویشتمه نیټه باندې د کابل څخه ووتلم. او حکمي صاحب تاسو کې چې ډېرې سختې موږ تېرې کړې، تاسو ته بهتره معلومه یې اورئ به د دې کمپونو وضعیتونه ډېر خراب وو، په ډېرو سختو شرایطو تفان. ما دوه میاشتې په جرمني کې یو داسې کمپ کې تېر کړې چې هر څوک چې هلته وایي بس ډېر 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 سخت حالات وو، یعنې که موږ د بندیانو په شان وو، نه صحیح خوراک وو، نه صحیح پوشاک وو، هېڅ هم تختې باندې تر دوی د پورې رارسېدلي وو. نو
دم ګړی تاسو هلته ژوند څه ډول ارزوئ؟ د خپلوانو دوستانو کورنۍ څخه لیرې یاست؟ پلان مو څه دی؟ آیا دوی به هم په آینده کې درغواړي دالت امریکا ته چې یو ځای سره ژوند وکړي، او که نه تاسو د هغې ورځې په هیله یاست یا تر هغه وخته به دالته منتظر یاست چې دلته په هیواد کې د حکومت سرنوشت معلومیږي، د کار لپاره زمینه مساعدیږي، امنیت که څه هم په نسبي ډول اوس ښه سوی دی، تاسو لا هم منتظر دې ته یاست چې دلته به امنیت نور هم ښه کیږي، بیا به هیواد ته راځي او که څنګه؟
انشاءالله کیمی صاحب، پلان خو زه فعلا نو مجرد یم او واده نه لرم. نو زه راغلی یم د ما نه مخکې تقریبا زما دلته ورور اوسېده چې اووه کاله اته کاله کېدل چې امریکا کې اوسېدلو. نو زما د مور او پلار مالته افغانستان کې اوسېږي، خو هغې ته چې ما هغه وخت هم وویلې چې تاسو زما سره لاړ شئ خو هغه نه راتله. څنګه په دې خصوصا د امریکا کې څوک اوسېږي، د ژبې بلد یا محیط سره بلد، دا څه ډېره مشکله ده، د یو ځوان لپاره هم مشکله. او بیا هغه څوک چې د هغې سن لوړ یا ژبې سره بلدیت ونه لري او د اجتماع سره بلدیت ونه لري، د هغې لپاره ډېره سخته ده. انشاءالله کیمی صاحب، وطن به جوړ شي، آرامي به شي او حکومت به تشکیل شي انشاءالله. ولې نه، یو وخت به بېرته خپل هېواد ته ځو، د خلکو لپاره به کاري زمینې مساعده وو، بس خپل هېواد کې به اوسېږو. نو دا امریکا که هر څو ښه هېواد ده، ما دغه سړي خپل هېواد نه ده، او که شل کاله هم دلته تېر کړي، بیا هم دغه خپل وطن هغه نغول احساس کوي، هغه خپل وطن دی که هر څو خراب وي تا ته په یاد کېږي.
مخکې له دې چې تاسو کډوال سي ولاړ سي ووځي هیواد پرېږدي، کډوالي یا مهاجرت مو کړی وو؟ که مو دا په ژوند کې لومړی ځل دی چې کډوالي یا مهاجرت تجربه کوي؟
حکیمی صاحب، تاسو د برنامې د طریقه مزه ټول هغه پات کوو، هم څوک چې ما مهاجرت یعنی څوک شوقي دي چې دغه لاړ شي بارنه ورنه کې اوسې، زه خپل ما یو زړه او زولار شم، یو بلکې تحصیل وکم، څنګه افغانستان کې د تحصیل زمینه سمه مساعده نه ده کنه، تاسو بهتره معلومه ده چې ما خپله ما کمپیوټر ساینس ویلی ده، اما زه په وظیفه پسې افغانستان کې ډېر تاو شم، ماته په خپل بخش کې ماته چا وظیفه نه راکوله، یا به واسطه وسل مشکلات به نور. نو د هغې خاطره ما څلور کاله په داسې یو بخش کې کار وکړو چې هغې کې ما هېڅ بلدتیا نه لرم، ما هېڅ صفر نه شروع کړم، ما د هوانوردۍ په بخش کې کار وکړو. ما یو هغه پلان دا و چې زه ولاړ شم یو بهرني هېواد ته، هلته خپلې زده کړې مکمل کړم، بیا به انشاءالله به زده کړې وکړو. نو په هر ملک کې او په خپل ملک کې موږ ته ښې وظیفې پیدا شي انشاءالله. نو زه هر هغه افغان ته وایم، څوک چې غواړي مهاجرت وکړي، مهاجرت ډېر سخت ده، د خپل وطن نه لرې توب دا هغه چا ته معلومیږي څوک چې د خپل وطن نه لرې. همدا اوس که هغه څوک چې ما خبرې وایم په بهرنیو هېوادونو کې، هغې ته ښه معلومه ده چې مهاجرت ژوند ډېر سخت ژوند ده، او الله پاک دې سوغان ډېر نه مجبوروي چې بل ملک کې اوسي. خدای پاک دې موږ په ملک کې او داسې چاپېریال برابر کړي چې هر افغان ته پکې ځای وي او بهښه ژوند ولري. هغه زحمت څوک مملکت کې اوسي، نیمه په افغانستان کې وباسي، انشاءالله چې ژوند به یې تر دې بهتره وي.
اغل ته اوس تاسو وضعیت څنګه دی؟ سرنوشت مو معلوم سوی دی؟ تاسو ته ځای در کړی دی؟ د کار پاړه هم درته ویلی دی کنه؟ یا تاسو هغل ته د ژبو په زده کړه ډیری افغانان هلته مصروف دي دم ګړی چې هغوی مخکې له مخکې انګلیسي نه و ویلی یا نه و زده، هغوی ته په دې برخه کې کورسونه دایر دي، یا ځینې نور هم تر اوسه په بې سرنوشتي حالت کې دي، یا تا ځینې مو تر اوسه په کمپونو کې دي. تاسو خپله هغلته دم ګړی څه مصروفیات لرئ او آینده کې مو پلان څه دی؟ تاسو ته څه ویل سوي دي چې مثلا په څومره وخت کې به تاسو ته د هغه ځای قبولي درکول کیږي، او تر څومره وخته به دوی یعنی د امریکا حکومت تاسو ته امکانات درکوي او ستاسو سپورټ به کوي تر څو چې بیا تاسو دې ته آماده کیږئ کار وکړي؟
گمی صاحب در تخلیف و پروسه که چه سمر افغانان را غلی در امریکا تا کم چه امریکا تا را غلی را خو را رسیدلی دی، یعنی فیلن پا امریکا که دیاغی تای دو کلن ویزا ور کردی در هیومانیتریان پیرول بنامه بند دیو مشروع تا ویزا در دو کلو دی پارا دا طور افغانان تا ور کردی ویزا ویزا سوک چه امریکا تا را غلی و فیلنم د ابوظبي او د قطر او د کمپونه کې خلک تر اوسه عمل ته پاتې دي. د هغې سرنوشت په اړه باندې خو زه ډېر نه پوهېږم، څنګه معلومات نه لرم، خو هغه کوم افغانان چې امریکا ته راغلي دي مخکې دې نه چې د هوایي ډګر نه ووځي هلته دوی ته دوه کلنه ویزه ورکړه وړ شوې ده، د پارول هیومانیټیریا پارول هغه بشور دوستانه مشروطه ویزه ده. نو په دې کې هغه افغانان وو چې زیاتره یې دغه د سایبي پروګرام ته مخکې نه نوم لیکنه کړې وه او د هغې کارونه خلاص شوي وو. دغه چا کارونه چې خلاص شوي وو یعنی هغې ویزا اخیستې وه، هغې ته به دلته ګرین کارډ ورکوي، یعنی تقریبا درې څلورو میاشتو په طول کې. او بعد هغه خلک دي چې هېڅ نوه اسناد نه لري، هغې ته هم دوه کلنه ویزا ورکړه چې تر دوه کلونو پورې کولی شي په متحده ایالاتو کې اوسېږي. او د هغې نه بعد دی دلته برنامې شته دي د اسایلم یا مهاجرت چې هر څوک کولی شي هغې ته ساتنه وو
کډوالی یا مهاجرت خپل ستاسي پر ژوند او روزمره تقسیم اوقات باندې څه تاثیر اچولی دی؟ مثلا کله چې تاسو غوندي ویش ځوانان یا لوستي ځوانان زدل د پټولنه کې وینم، دوی د روزمره چارو د تنظیم لپاره هم روزنی تقسیم اوقات لري، اختواریم لري، او په اوږد مهال کې هم چنان. تاسو چې دلته اوسیداست روزمره چارې مو څنګه د یو تقسیم اوقات له مخې تنظیمولی، او هغلته چې یاست اوس هم آیا د یو منظم تقسیم اوقات له مخې خپلې ورځنۍ چارې تنظیموي، او که یوازې په خپلو ځایونو کې یاست دم ګړی د محیط سره نه بلده یاست که څنګه؟
حکیمي صاحب کله زه په افغانستان کې وم، کوم ملګري چې زما غږ اوري، زما ملګري دي او زما فامیل دي، هغې ته به بهتره معلومه وي. او منظمه برنامه د روزمره ژوند لپاره لرله. کوم ځای چې ما وظیفه اجرا کوله په هوایي ډګر کې، زه به یو ورځ تلم او یو ورځ به زه په کور وم، نو هر څه ته ما یو منظمه برنامه او ما به سپور کوه. ما سپورټ سره ډېره جوړه وه، زما خوښي ده تقریبا کلونه کلونه ما سپورټ کوه افغانستان کې، نو زه به ډېر منظم تا هغه کوم ټایم چې ما سکیجول کړی ما تلم، بېرته به راتلم. هر څه هغه د ډوډۍ او کومه هر څه لپاره ما ځان ته تقسیم اوقات لرله، مخکې به به وړله. نو متاسفانه چې کله امریکا ته راغلی یم نو دلته فعلا داسې خاصه برنامه نشته، څنګه فعلا زه بېکاره یم او کور کې وم، نو برنامه مې نه ده سکیجول کړې. نو انشاءالله چې کله دغه کاري یعنی دغه محیط سره هم بلدتیا ډېره مشکل ده دلته، چې کله موږ لږ څه د ژوند دلته برابر کړلو نو انشاءالله تقسیم اوقات به جوړوو. بې تقسیم اوقات خو په هېڅ ځای کې ژوند نه کېږي، نو حتماً یو برنامه به چې موږ به څه وخت درس وایو، څه وخت به کار کوو، د هر څه لپاره باید یو منظمه برنامه ولرو. چې برنامه نه وي بیا نو ژوند واقعیت سخت.
دقیقاً چې له یوې خوا څخه مسافري سي، مهاجرت سي، پردی هېواد یا وطن د ملګرو دوستانو او کورنیو څخه لیرېوالی سي، او له بله پلوه څخه دغسې یو بې سرنوشتي حالت سي چې په هغه کې د چا روزمره تقسیم اوقات نه وي معلوم، یا هغه روزمره چارې چې دی باید هغه ترسره کړي، رښتیا هم سخته ده په دغسې یو حالاتو کې. دلته مو هیلو څومره تفاوت کړی دی؟ مثلا کله چې په خپل هیواد کې واسطه سي دا ارمان و چې په خپل بخش کې کار وکړي، لکه مخکې چې تاسو یادونه وکړه د مسلک سره سم، او همداسې په دې برخه کې لوړې زده کړې وکړي، هغلته امریکا ته چې تللي یاست اوس مو هیلې څه دي؟ څه غواړي مثلا چې آینده کې باید څه اوسي؟
انشاءالله کې مې صاحب په امریکا کې خو د تحصیل زمینه ډېره ښه برابره ده، هغه که مهاجری که د امریکا خپل تابع یعنی هر څوک کولای شي د تلوړ تحصیلات وکړي. ان شاء الله ما یو هدف د زودل تلوړ زده کړې کوم، خپل درسونه به مخته وړم او ان شاء الله هم دې طریقه به ورس خپل ملک ته خدمت کوم. ان شاء الله خدای به غورز راولي چې موږ بیرته خپل ملک
هغل ته په خارج کې اوس تاسې چې په کوم ایالت کې اوسېږئ د نورو افغانانو سره مو رابطې سته؟ مخکې له دې چې تاسې هلته ولاړ سئ ډېر شمېر افغانان وله چې ورې په مختلفو برخو کې فعالیتونه هم کوله، حتی افغانستان ته د خارجي هیوادونو څخه ډېرې مرستې او کومکونه رارسېږي. تاسې دغسې د افغانانو سره هلته مخامخ سوي یاست په دې څلور میاشتې موده کې چې تاسې تللي یاست، که نه خپله ستاسې په ایالت کې او په نورو ایالتو کې چې کوم افغانان دي دوی فکر کوم چې ورې یو نیټورک لري، کله کله په ځینو مسایلو کې چې هغه ملي مسایل د خوښۍ مسایل یا خدای مکړه د غم مسایل دوی هغه خپل ږغ سره شریکوي، سره یو ځای کېږي. آیا تاسې تر اوسه پورې د دغسې افغانانو سره یو ځای سوي یاست؟
حکیمي صاحب، د امریکا ژوند چې د ډېر یو پوخت ژوند ده، دلته هر څوک چې اوسېږي یعنی تاسو باور وکړئ چې تر دولس یا دیارلس ساعتونه کم کار وکړي دلته څوک هغه ژوند مخته نه ځي. یعنی افغانان دلته زیاتره شته، موږ لیدلي دي ورسره ناست، خو ډېر پوختي، یعنی ته نشي کولی چې هغه خپل ډېر نږدې خپلوان تاته په هفتو باندې ووینې. څنګه ډېر مصروفه یي، بس څوک یو چیرې کار کوي په یو ټایم کې، څوک په بل، یعنی هغه د رخصتۍ ورځ دلته مشخصه ای دی. لکه افغانستان کې په پنجشنبې او جمعه رخصتو دلته رقم نه ده. دلته نو که څوک رسمي کار کوي د امریکا د حکومت سره یا کومې رسمي کمپنیانو کې، هغه شنبې یکشنبې رخصت ده. او که څوک لکه د فعلاً چې افغانان راغلي د کومو شخصي شرکتونو کې کار کوي، نو د هغه د رخصتۍ ورځ مشخصه نه ده. یو کس یو پنجشنبې رخصتي، یو کس دوشنبې رخصتي، سیستم یې داسې کار ور دی. ټول نشي کولی هر څوک یو د بل سره یو مشخصه ورځ تعین کړي او کښېني. تاسو دغه د خوښیو یا خدای د غم چاپ لري د دې وویلې. دلته بیا د افغانانو تر منځ ګروپونه دي په اجتماعي صفحاتو کې، په دې کې ټول افغانان لکه په کې دي په هماغه ګروپ کې. نو کومه مسله کې د دغې ګروپ طریقه ټول خبرین یو نشر کوي، یا چېرته کومه فاتحه یي، یا چېرته کوم د افغانستان په اړه کوم بله جلسه یي. نو دې ته بیا په ګروپ کې لیکي، هغې ته وخت یي نه هغې وخت باندې که څوک
زموږ ډېری شمیر اوریدونکي یا زموږ ډېری ملګري چې هغوی د خارج ژوند نه دی لیدلی، او د هغو دوستانو یا ملګرو تصویرونه چې ویني چې دمګړی هغوی په خارج کې دي، نو هغوی همیشه دغسې یو قسم تصویرونه یا صحنې شریکوي په ټولنیزو رسنیو کې چې ډېری برخې د خوښۍ او خوشحالۍ وي. آیا په خارج کې دغه افغانان چې تللي دي هغلته محیط ډېر خوشحاله دی، او که څنګه کې تاسې دغه د خوښۍ شیبې چې تاسې پکې خوشحاله یاست، او هغه د زړه تنګون یا د هیواد څخه، کورنۍ څخه، د دوستانو څخه د لریوالي شیبې سره مقایسه کړئ، چې آیا رښتیا هم په خارج کې ډېره برخه ژوند خوشي ده او خوشحالي ده که څنګه؟ ډېری اوریدونکي مو دا فکر کوي چې څوک نو خارج ته ولاړی، هغوی هلته نو خوشحاله دي، د ځینو دوستانو یې یا تصویرونه لیدلي وي، یا سټوریګانې لیدلي وي، یا نور دغسې ویډیوګانې چې دوی پکې خوشحاله وي. آیا دا واقعیت هم خوشي ده، او که نه موږ ته یوازې هغه د خوښۍ شیبې انځور سوي دي او بیا شریکې سوي دي؟
چا خبره پردي شای نه لیدلې، یعنی انا دا تصویر ته وګوري وای چې دا په خارج کې دا ډېر په ځای کې عکس اخیسته او دا به ډېر څار پریتي نه. کمی صاحب، کله زه چې افغانستان کوم زه خپله همدغسې وم، یو عکس مې یو چا تصویر مې چې وکتلو چې هغه به یو مشهور ځای سره اخیسته، بیا ما ویل چې دا څه خوشبخت اقتصاد ده، دا یا امریکا کې ده یا لندن کې ده، د ژوند جوړ ده. نو دا هغه وخت سړي ته معلومېږي چې خپله راشي دې ځای ته. واقعیت دلته دغه د اجتماع سره بلدیت دا زښته زیات وخت نیسي. دلته امریکا کې د هر دنیا نه دلته خلک اوسېږي، یو رقم د کلچر چې ده یو رقم نه ده. یو خلک دلته شته، د جاپان شته، د هند شته، د پاکستان شته، یعنی مختلف خلک دي. ته چې د دې محیط سره بلدېږي دا وخت نیسي. او دا چې څوک په تصویرونو باندې هغې شي چې فلانکی یعنی پاریس کې اوسېږي، دې بلته سات تېري، خو هغې د زړه نه هغه وخت خبرېږي چې خپله راشي دلته او ژوند وکړي. دا به هغې ته معلوم شي چې افغانستان څه ده او که دغه بهرني هیوادونه.
اوس دا ستاسې د پروفایل عکس چې زه ګورم یو ډېر ښایسته ځای کې ولاړ یاست، خاندې او خوشحاله یاست، نو دا چې تاسې دغسې د خوښۍ عکس خپله اخیستی دی او بیا مو پروفایل کړی دی، نه یاست خوشحاله، نو نور افغانان خو بیخي موږ به فکر نه کوو چې دی هم خوشحاله وي.
حکیمي صاحب، دغه کوم تصویر چې ما اخیستی ده، نو دا تصویر تعبان به هر چېرته سړی اخلي کوشش کوي چې داسې یو تصویر وي چې څوک چې ویني په سړي باندې ښه ولګي، یعنی د غمګین عکس اخیستل هم یعنی ښه نه وي که نه.
که تاسی شاغلی وردگ خپل دغه د مسافری ژوند یو ترخه خاطره را سره شریکه کړی، کدام ګړی ستاسی په ذهن کې بیا او په یاد مو درځي؟
کمی صاحب، تقریبا چې ما دوه میاشتې په دغه کمپونو کې ترخه خاطرې لخت زیات دي. نو چې لومړي ځل باندې زه د کابل نه مارکه یوه شپه ما کابل کې ډېره کړه، او د هوایي ډګر کې وضعیت ډېر خراب و، حتی د خوب ځای نه و. دغه کومه ورځ چې زه کمی صاحب هوایي ډګر ته ننوتلی وم، سهار وختي و، د 15 د اګست باندې زه میدان ته ننوتم. په 16 د اګست پر 9 بجو باندې مو پرواز و، یعنی دغه 15 د سهار نه تر 16 پاتنی مونږ نه موږ ته را ورسېدې، نه ډوډۍ را ورسېده او نه مو خوب وکړلو. تر هغې ځای نه څنګه کله C17 به تاسو عکس لیدلی، ډېره غټه تیاره ده، دوی کې اته سوه کسان مونږ ناستو، اته سوه کسان یعنې دښته زیات کسان دي. حتی د پښې ځای په تیاره کې نه و. موږ قطر ته را ورسېد شو، قطر کې قطر دومره ګرم ده چې هغې نه څوک چې هېوادونو ته تللي هغې ته معلومه ده. نو چې کله هلته لاړلو، نو دوه شپې ما هلته خوب ونه کړو، درې شپې مونږ بېخي یعنی خوب نه ده کړی په دې مسبت د شروع د مهاجرت ته. او بل ما تاسو ته مخکې وویم، ما یو جوړ کالي و او یو چپلت ما د افغانستان څخه په هغې کې راغلی وم. تقریبا درې هفتې ما هماغه اغوستي، کوم سهولت پهغه اولو کې نه و چې مهاجرینو ته جامې ورکړې. په یو قطر کې ډېره ګرمي هم وه، ما به کله چې کالي یعنی خیرن شول، ما خپله باور وکړم، خپل ځان کې مینځل اوبه په ځان واچ، هغه هم به پرېمې باور وکړه. کمی صاحب، زه په قانوني شکل باندې راغلی یم، خو ډېرې سختې پرېمېدلي. حتی ډېری هغه کسان چې په ایران او ترکیه باندې تللي، شاید دومره سختۍ نه وي لیدلې لکه ما چې په دغه میاشت
ډېره مننه وردګ صاحب، د پروګرام یا خپرونې وروستۍ شیبې دي، پیام مو څه دی، غوښتنه مو څه ده؟
مننه چې موږ ته وخت راکړو، خپل د ژوند یو خاطرات مې سره شریک کړل. پیام مې دغه ده، ټول افغانانو ته چول دی، حتی نه کوي چې غیر قانوني مهاجرت وکړي. نو انشاءالله دغه کوم تکلیفونه چې په افغانستان باندې راغلي دا بدي نه دي، او په هېڅ صورت باندې به دا دغسې پاتې نه شي. څنګه که دغه وضعیت دوه میاشتې یا درې میاشتې نور دوام وکړي، خلک به د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ کړي. نو انشاءالله چې دا تکلیفونه به ټول ختمېږي، انشاءالله چې یو حکومت به جوړېږي، نو په تر اخره پورې به باندې شکل باندې نه پاتې کېږي. نو الله پاتې وکړي چې در تر زره یو داسې حکومت جوړ شي چې ټول افغانان پکې خپل ځای وګوري، او خدای پاک دې همداسې یو ورځ راولي چې دا ټولو یو آرزو ده، انشاءالله چې الله پاک مهربانه ده کوم چې داسې یو ورځ راشي.
درنو اورېدونکو، ښاغلی قیس وردګو چې د مهاجرت یا کډوالۍ اړوند مو ورسره خبرې وکړلې، له ملتیا څخه مو مننه. تر بیا او بلې خپرونې مو پر بخښونکي خدای سپارم. شی چاریاو شو وختونه نورې دای چا.